डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه د نندنه هیورز 2019 کال د مې د میاشتې 14 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو باندې په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول سرټکی
د پاکستان وفاقي کابینې نن د 2019 کال د ټکس د معافی یا استثناء کولو پلان منزور کړ. د وزیر اعظم مشیر یا سلاکار وایي کوخه یې کړی چې یاد شوی پلان داسې جوړ کړي چې پوهیدل پرې اسانه وي او د تطبیق وړ هم وي. بل خواته د اقتصادي چارو پخوانی سلاکار حفیظ پاشا وایي
سے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس بات پہ توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گرے لسٹ سے ہم نکل آئیں.
د امریکا او چین ترمنځ د روانې تجارتي جګړې له امله په تیرو څلورو میاشتو کې د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون تر بلې هر ورځ زیات ټیټ و. اقتصادي کارپوهان وایي د جګړې اثر به تر ډېرې مودې پاتې.
او چین وایي چې په پاکستان کې د جعلي ودونو د کیسونو په تړاو کې د نیوي پاکستانی ښځو ویزې ځنډولې دي. مګر په پاکستان کې د چین سفیر دا خبره نه مني چې ګڼې ځینې پاکستانی ښځې په چین کې جنسي کاروبار ته مجبور شوي دي.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان وفاقي کابینې نن د 2019 کال د ټکس د معافی یا استثناء کولو پلان منزور کړ. د وزیر اعظم مشیر یا سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د کابینې د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د دغه سکیم یا پلان په حق معلومات ورکړل او ویل چې کوښښ یې کړی یاد شوی پلان داسې جوړ کړي چې پوهیدل پرې اسانه وي او د تطبیق وړ هم وي. د حفیظ شیخ وینا ده چې د ټکس د معافی سکیم په دې هدف سره جوړ شوی نه دی چې ګنې آمدات زیات کړي شي، بلکې هدف یې دا دی چې د ملک اقتصاد وڅارل شي او له کاره لوېدلې شتمنۍ یا سرمایې بیرته اقتصادي بازار ته راستانه او فعاله کړي شي. په دې هکله نور معلومات له محمد عالمگیر نه په دې رپورټ کې واوري.
د آی ایم ایف سره د پاکستان ممکنه تړون له عمله په بازار کې د ویرو له پوجا نن په دویم ورځ هم د پاکستان د ونډو بازار ټیټ وو. سوداګرو او اقتصاد پوهانو سره ویره ده چې د اوسني واکمن تحریک انصاف ګوند او د آی ایم ایف په کومو شرطونو باندې یو بل سره لوزنامه کوي. دغه ویرو ته د خزانې مشاور حفیظ شیخ یوسف ځواب ویلي او دا یې ویلي چې ګرانی به زیاتیږي، خو پوښتنه دا ده چې ګرانی به څومره زیاتیږي. دغه شان د ډالر په مقابله کې د روپۍ د بیې په اړه هم کوي خبره نه لیدل کیږي. د دې یو وجه دا هم ده چې سټیټ بینک کیدلی شي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا د بازار نرخ ته پرېږدي. د پاکستان اوسنی واکمن ګوند تل د آی ایم ایف یا نور نړیوالو ادارو نه د پیسو اغستلو مخالفت کړی او دغه وجه ده چې په سیاسي توګه مخالف ګوندونه د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلاره کې په بدلون سخت ټکونه کوي. کوګرانی زیاتیږي، د روپۍ بیه ټیټیږي او د بجټ خساره هم نه کمیږي، نو ممکنه ده چې اوسنی حکومت به په ولس کې محبوبیت وبایلي.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د پاکستان په خوانه د خزانه وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایي آی ایم ایف د 10 بلیون ډالر او قرضې په حق له د پاکستان سره د خپل لوزنامې په دستاویز کې لیکلي دي چې ترسو اف ای ټی ایف پاکستان د منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو په لړ کې صفا وګرځي، نو د آی ایم ایف ستر چارواکي به دغه قرضه منزور کړي. د ډیو سره خبرو کې حفیظ پاشا د وزیر اعظم عمران خان له طرفه په ټیکس کې رعایت ورکولو د سکیم په اعلان هم نیوکی وکړي چې د منسوبې د لاندې به هغه خلک ګټي واخلي څوک چې منی لانډرینګ یا د سو لیندین په غیر قانوني کاروبار کې اخته دي. بلخوا د پاکستان یو پلاوی چین ته روان شوی چې د اف ای ټی ایف ځیلي څانګې ایشیا پیسیفیک ګروپ په غونډه کې برخه واخلي او ترهګرو ته مالی مرستو منی لانډرینګ پر ضد د پاکستان د کوششونو دفاع وکړي.
د لاهور های کورټ د تحریک لپاره پاکستان د مشانو خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری په قید ضمانت خوش کېدل منزور کړل. مخکې تر دې هم د تحریک لپاره ډلې دوه مشانو په ضمانت د خوش کېدو خواست شوی وو، خو د می پر لسمه دا خواست رد شوی وو. نن د نهه یا سه شنبې په ورځ لاهور های کورټ دوه کسیز بنچ فیصله وکړه چې خادم حسین رضوی او افضل قادری د هر یو د 500,000 روپیو په ضمانت د یوې میاشتې لپاره له جیل نه خوش شي، هغه هم د دې لپاره چې خپله درملنه یا تداوی وکړي. د خادم حسین رضوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور د عیسوي آسیا بیبي اعدام کېدل غوښتل، پس له هغه چې سپریم کورټ هغه له بنده خوشې کړه او بې ګناي وګڼله، تحریک لبیک غټې مظاهرې جوړې کړې او بیا یې مشران ونیول شول.
او د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تشدد په تازه پیښو کې درې خواري کاخ یا مزدوران وژل شوي دي. د چارواکو په وینا نن د نهه یا سه شنبې په ورځ د بلوچستان صوبې په نصیر آباد ضلع کې دا پیښه شوې چې د سند صوبې سره تعلق لرونکي مزدوران وژل شوي. حمید سمسور په تفصیل راکوي.
چارواکوی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې په نصیر آباد کې رامنځته سوله. د نصیر آباد مرستیال کمشنر د دغه پیښې پخلی وکړی او ویل چې مزدوران د منجوشوري په سیمه کې پر ودانۍ باندې کار کوي چې پر مرسی کلو باندې ناڅرګند د وسلوال دوی تراغلل. ناڅاپه پر دوی باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې مزدوران ځای پر ځای ووژل شو. یو بیا کاری ټپی وو، بیا ځای خلکو دوی ته خبر ورکړی. پولیس ورغلل، وژل سوي او ژوبل سوي کسې ځایي روغتون ته راوړي. پولیس وی چې وژل سوي کسان د سند د ټنډو ادم اوسیدونکي دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخستی. پولیسو پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دی نیولی. د پاکستان لیبر فیډریشن د مزدورانو د سازمان مشر سلطان لالا د دغه پیښې غندنه وکړله او ویل چې په تیرو 15 ورځو کې پر مزدورانو باندې دا دویم برید دی چې ترسره کېږي. 15 ورځې وړاندې پارنایي کې هم د کویلي مزدوران نامعلومو وسلوالو وژلي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیواری جو ټلویزیون، کوټه.
ل چینایي وګړو سره د جالي ودونو د مخنیوي په ترڅ کې په اسلام آباد کې د چین سفارت وایي د هغو نیوي پاکستاني ښځو ویزې یې ځنډولې دي چې تازه یې له چینایي ځوانانو سره ودونه کړي او غوښتل یې چین ته ولاړ شي. د چین سفارت د مشن مرستیال مشر لی جان ژاو وایي تیر کال 102 چینایانو د خپلو پاکستاني ښځو لپاره ویزې اخیستي چې موږ یې په اړه پلټنه کړې او هسه کال هم د داسې ویزو لپاره درخواستونه زیات شوي. ښاغلی لی جان ژاو د پاکستاني رسنیو دا خبرونه رد کړي چې ګوا کې دغه چینایان واده کړي پاکستاني ښځې په چین کې جنسي کاروبار ته مجبوره کوي او د بدن غړي په غیر قانوني توګه خرڅوي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي سبا له د چین سره یو معاهده کولای شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي جنگ ختم شي او په چین تور لګولې دواړو ملکونو ترمنځ معاهده سرته نه رسیدو ذمہوار چین دی. نن د نهې په ورځ پرله پسې ټویټس کې صدر ترامپ ویلي امریکا د څه قسمه لوزنامې په مقابله کې په ډیر ښه پوزیشن کې دی او دا چې د هغه په انتظامیه کې به نور ملکونه په تجارتي معاملاتو کې د امریکا نه ګټه پورته نه کړي. صدر ترامپ د دې خبرې نه مخکې هغه د 200 بلین ډالرو چینایي سامانونو باندې ټیکس زیات کړی وو چې په جواب کې چین هم 80 بلین ډالرو امریکني سامانونو باندې 15% پورې ټیکس زیات کړی. د دواړو ملکونو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ واشنگټن کې د تجارت په سر خبرې هم بې د څه نتیجې ختمی شوې. د دوو غټو اقتصادي ملکونو ترمنځ د تجارت پر سر اختلافات وروستو په ګرد نړۍ کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې 1 ټریلیون ډالر سرمایه د مارکیټونو نه وستل شوې ده او د ونډو بازارونه غورځېدلې دي. اقتصادي ماهرین وایي که دا حالت هم دغه شانتي پاتې شو نو اثر به تر ډېرې مودې پورې ولیدل شي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن د نهه یا سه شنبې په ورځ سوچي ښار ته ورسېد چې هلته د روس له مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې هغه اول د روس له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره او بیا له صدر ولادیمیر پوتین سره وګوري. تمه ده چې په دې کتنو کې به د امریکې خارجه وزیر له روس چارواکو سره د ایران او شام پر حالاتو او همداراز د وسلو د کنټرول پر مسلې او د روس او امریکې ترمنځ پر روانو تعلقاتو خبرې وکړي.
او د امریکا چارواکي وایي دوی د جالي ودونو په معاملې کې 50 تنان گرفتار کړی دي. دغه تنانو د امریکا شهریت لپاره د جالي ودونو کاروبار کولو. د جالي ودونو لپاره د غسکیم یا منصوبه جنوبی ریاست ټکساس کې ځینی خلکو شروع کړی و او دوی به د دې فیس 50,000 or 100,000 پورې اغستو. تیره هفته په دغه معامله باندې د لوی جرګې یا ګرینډ جوري فیصله کې په قریبا 100 خلکو د جالي ودونو، جالي ایمیلز، ایمیګریشن کې درغلي او د قسم لاندې دروغ ویلو تورونه لګول شوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه غول ورځې په مخام د مسلمانو هیوادونو یو شمیر سفارتکارانو ته په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي میلمستیا وکړه. صدر ټرمپ په دې روژه ماتي کې چې د مسلمانو هیوادونو سفیران او نور استازي ورته بلل شوي وو، د روژې میاشت د خیراتونو خپل وطنوالو سره د مرستې کولو موقع وبلله او وی ویل چې په دې میاشت کې خلک له خپلو کورنیو او ټولنو سره لا نږدې کیږي. هغه د هم وویل چې په وروستیو وختونو کې په نیوزیلینډ، سریلانکا او امریکا کې چې پر مسلمانانو، عیسایانو او یهودانو کومې حملې وشوې، د مختلفو دینونو د پیروانو لپاره سختې ورځې وي. صدر ټرمپ زیاته کړه، زموږ عزم دی چې د ترهګرۍ شرارت او د مذهبي په بنیاد ځورولو ته ماته ورکړو، څو ټول خلک وکړی شي چې له ویرې او خطرې پرته عبادت وکړي او په هماغه عقیدې چې په زړونو کې لري ژوند وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیام خرغلی دا وی وی دیوا ریډیو دا تاسو زموږه له سرکار واشنگتن ڈی سی نه اوري. اوس هم راځو بشپړو تفصیلي ریپورټونو ته. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان وفاقي کابینه نن د 2019 کال د ټاکس د معافی یا استثناء کولو پلان منزور کړ. د دغه سکیم لمخې د پاکستان د نن او بهر سرمایه کېدی شي چې د یو ځانګړي مقدار پیسو په ورکولو سره سپینی یا قانوني شي. نور جزئیات به خپل خبریال الیاس خان نو ورو چاندا شي به زموږ سره د ټلیفون پر کر خدي. الیاس خان صاحب، ستړي مې شي، په خیر راغلی. د کابل راته وایي سي چې د دغه سکیم جزئیات سي دي، مهم ټکی کرا سره شریک کړئ.
ډیر مننه فواد صاحب. جی بالکل، نن د وفاقي کابینې د دغه ټیکس امنیسټي سکیم یا په ټیکسونو کې استثناء دا قانون منظوري ورکړی دا چې په 13 کابینه کې په دې باندې اختلافات مخ ته راغلي وو، خو نن د باقاعده منظوري ورکړل شو چې د مخه وایي پاکستانی وګړي خپل پټ جایدادونه یا پیسې ښکاره کولی شي یا به دا سپینول شي. او دا سکیم به د جون 1 نیټې پورې د دې نه به خلک ګټې ترلاسه کولی کېدای شي. د غونډې نه وروسته د خزانې دپاره د وزیر اعظم مشیر عبدالحفیظ شیخ میډیا ته د دې ټکم غټ غټ نکتې دي، نو هغه وویلې او د هغه دغه مقصد و چې د دې ټیکس امنیسټي سکیم دا مقصد نه چې مونږ د خپل پیسې یا آمدن راغونکو، بلکې مونږ غواړو چې د پاکستان اقتصاد چې کوم دی هغه په یو خلار باندې روان شي او هغه کې بهتري او خوال راشي. او چې کوم هغه خلک چې کوم په کرورونو عربونو روپو جایدادونه لري یا د هغه ډډ اساسي دي، هغه د هم روچتی کړي او په دې اقتصاد کې دی واچي چې دا غرنګ د مونږ اقتصاد د ملک چې کوم دی دا فعال شي او دا خپه وړاندې مخ وړاندې لاړ شي. او د دې دغه ویناوه چې دا مونږ مقصد د چایرول نه دي، بلکې د دې مقصد دغه دی چې خپل اقتصاد بهتر کړو او چې کم خلکو دغه پیسې یا جایدادونه پټ کړي دي دا د ښکارا کی او خپل ځان د عمل په طرفې کې روان دي. کی مختلف سیزنونو کې چې دوی کم ټیکس شره بیا خول ده، نو په هغه کې د جایدادونو یا د نورو سیزنونو چې سمره دي پټ کی هغه سلور فیصد به خلک جمع کوي ټیکس، نو دا هغه پینېږي. البته چې کم پلاټونه دي ریئل اسټیټ چې وته ویل کیږي هغه کې یو نیم فیصدی به د دغه سلور فیصدی نه زیات په دې کې ټیکس خلک ورکوي، نو هغه هله به دغه چې کم پلاټونه دي یا ریئل اسټیټ دغه سیزنونه دي دغه به ښکاره کول کیږي. او ایف بی آر به دغه چې کم د پلاټ قیمت ته هغه به مقرر کوي، نه که په خوا په چې څنګه په ډی سی ریټ باندې دغه کم ریټونه لګیدل. نو د دغه ویناو چې بنیادی مقصد بونګه په مازی کې هم دغه وي چې دا رقم سکیمونه هم پاکستان ته راغلي خو هغه څه خاطر ښه نتیجې مخې ته راونړي. او اوس مونږ دې کې قانون کې بدلون راوسته دي او دا د مازی د سکیمونو نه دار دي جلا دي چې دې کې څو خپل اساسي یا جایدادونه وګوته کوي نه، نو دغه اساسي به حکومت بیا ضبط کولیم شي، نیلام کولیم شي او دغه خلک چې کم دي دوی مونږه بندیخانو ته هم لیږل شو. دا د ملکی او بار ملکی دواړه چې کوم پاکستانیان دي هغه لپاره دا یو رنګ دی. جی فوت
په دې کې بیا د حکومت مخالف ګوندونه چې دي د غوړه د عمل دروسه پورې څه دی څاکس عملونه خوده لیدي.
جی بالکل دا مخالف گوندونو دا پاکستان پیپلز پارٹی او دا نون لیگ لخوا پدے باندھے سسٹم عکس العمل تر دے دا ممخ تراغلے دے نو دا پیپلز پارٹی سید خورشید شاہ پدے اڑا ویلی دی چھ اڑان دے با عمران خان پخپل دا ویل چھ دا رقم ٹیکس ایمنیسٹی سکیمونا دا غلو او ڈاکوانو تا تحفظ اور کول دا پارا را وصل کی گی نو اس مونگا دا دن دا سوال کہو چھ دا سکیم اس دا کمو غلو او ڈاکوانو تا تحفظ اور کول دا پارا مار فکر دے دا غرنگ دا مسلم لیگ نون او یو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی میڈیا تا ویلی دی چھ دا با دا عمران خان یو بل یو ٹن وی ولی چھ پا مازائی کے پتیر حکومت کے چکم سٹیک ایمنیسٹی سکیم دا نون لیگ حکومت کے راغلے ہو ندبا پا دے باندے سختی نوکی کولی نمونگا اوز دا دن دا غا تا پوست کھو چھ زمونگ سکیم خو خراب ہو او اوز عمران خان چکم دا غا سکیم را اوڑا دے دن دا دا کم وشتہ دارانو دا پر را اوڑا دے او دا سرنگی دا غی نخوی جی فوات
دیر منن سلامت و سید رپورٹ نمو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د بیل اوټ پیکیج او د ایف ٹی ایف په حواله سره موضوع مخ په وړاندې بوزو. د پاکستان په خوانی د خزانه وزیر ډاکټر حفیظ پاشا ویل دي چې آی ایم ایف د شپږو بلیونو ډالرو قرضې په حق له د پاکستان سره چې کما لوزنامه لاسلیک کړی دا کوم دستاویز جاری کړي په هغه کې لیکلي دي چې تر سو ایف ٹی ایف پاکستان د منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو په لړ کې صفه نه ګرځولې. آی ایم ایف ستر چارواکي بعد دغه قرض نه منزوري. تفصیلی رپورٹ پدے حوالے سرا اورنگزیب خان نورو.
پدا سے حال چې د پاکستان یو پلاوی د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو سار ادارې یا ایف ای ټی ایف غونډې د پاره چین ته روان شوې ده. پاکستان کې معاشي ماهرین وای چې تر کومه پاکستان د ایف ای ټی ایف خړ یا ګری لیست نه نوی وته د ای ایم ایف لخوا ورته امداد نشي ملاوي دي. دا پاکستان او ایم ایف ترمنز دا شپږ ارب ډالر مالیاتی پیکیج معاهده حتمی شوه ده. او دا پاکستان وینا ده د معاهده له وجې به د پاکستان خراب اقتصاد ته ګټه ملاویږي. او د سره سره به نړیوال بینک هم پاکستان ته د دوه نه درې ارب ډالر قرض ورکوي. خو معاشي څېړنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وای د پاکستان او ایم ایف ترمنز معاهده پس چې ایم ایف د واشنگتن نه کوم بیان جاری کړی دی هغه کې واضح لیکل شوی دی چې پاکستان ته به د ترهګرو مالی مرستې او درولو د لپاره ګامونه پورته کول وی. ډاکټر حفیظ پاشا وای دې نه واضح ده چې ایم ایف نه ملاویدونکو امداد د ایف ای ټی ایف سره تړلی دی او دا امداد اغستو د لپاره به پاکستان له ضروري وي چې د ایف ای ټی ایف خړ لیست نه ځان وباسي. ڈیور ریڈیو سرا خبروں پر وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا ویناوا
سے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس بات پہ توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گرے لسٹ سے ہم نکل آئیں اور اس سلسلے میں آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اور اقدامات کرتے رہیں.
د ترخګرو مالی مرستې او درولو د لپاره به پاکستان ته کوټلې ګامونه پورته کول وي ځکه چې آی ایم ایف به هم اوس د دې سارنه کوي. ډاکټر حفیظ پاشا زیاته کړه حکومت د ترخګرو مالی مرستې او درولو د لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي خو په ټیکس د بخنې یا ایمنیسټي سکیم موجوده وخت کې نه ورکول پکار ځکه چې دې له وجې به هم خلکو ته ګټه ملاویږي چې غیر قانوني توګه رقم ترسیل یا منی لانډرینګ به کولو.
پاکستان کو اس وقت ایمنسٹی سکیم نہیں لانا چاہیے تھا. ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا خاص طور پہ جو چائنا میں جو میٹنگ چل رہی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں.
حفیظ پاشاوی دا ٹیکس ایمنسٹی سکیم منظور ہو لو فیصلہ غلط تھا او پاکستان تا پکار وو چې ایف اے ٹی ایف چین کے کھیدون کے غنڈے دا نتائج انتظار بھائی کڑے وو. پاکستان د ایف ای ٹی ایف لخوا په خړ فیرس کې زکا شامل کړي شوی وو چې د ترخګرو مالی مرستې او درولو کې ناکام وو او د پاکستان نوم د فیرس نه د وستلو او یا بیا تور فیرس کې اچولو د لپاره د پاکستان یو پلاوی چین ته د اف ای ټی اف غونډې کې برخه اخیستو لپاره تللی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي دا پلاوی به د ترهګرو مالی مرستې او درولو په هکله د پاکستان لخوا پورته شوي ګامونو نه به اف ای ټی اف خبروي. څېړنکار مهتاب حیدر وایي دا غونډه د پاکستان لپاره ډېره مهمه ده او پاکستان ته پکار دي د ترهګرۍ پر ضد ګامونو سره سره په سفارتي توګه هم هڅې وکړي چې نور هیوادونه هم د پاکستان دریځ ومني.
کم از کم همه جو فیٹف کی ممبر کنٹریز ہیں ان میں سے کچھ کنٹریز کی ہیلپ چاہیے تاکہ ہم اوائڈ کر سکیں ٹو فال انٹو دا بلیک لسٹ.
دوی وی پاکستان د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره ګامونه پورته کړی دي، خو دې سره سره ورته دا هم پکار دي چې په سفارتي توګه هم کار وکړي چې نور هیوادونه په دې لړ د پاکستان دریز اومني. رپورټونه وایي کچرې د اف ای ټی اف لخوا پاکستان په تور فهرست کې شامل کړی شو نو یو شمېر مالی بندیزونه به ورمنده ولګي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
پاکستان له اوګدو مذاکرات وروسته بل اخر له ایم اف سره د موافقه ته ورسی چې د ادارې نه به په 3 کلو کې شپږه به ډالر قرضه اخلي. دا خبره کته هم د پاکستان حکومت ته تر یو حد پورې بریا ګڼل کېدل چې د قرضې حصول وک، خو بل پلاو د پاکستان پر اقتصاد باندې د خبر داسې تاثیر ونه کړي چې هغه نکی نخانی او لزانوخی. مانا دا چې د پاکستان د ونډو بازار یا ایکسچینج مارکیټ نن راولوید پس لغه چې د پاکستان حکومت له ایم اف سره د موافقه خبر ورکړ. په دې حقله چې دا بازار څومره رالویدلې دی او نور جزئیات د ریاض حسین په دې رپورت کې ووري.
د نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره د پاکستان د قرض لوزنامې ورستو نن په دویم ورځ هم د ونډو بازار مخپخکته راغلی دی. د لوزنامې په اړومبه ورځ د ونډو بازار 814 پوینټونه راغورځېدلی وو. د ونډو په بازار کې پرون د ګل په ورځ کاروبار په 14 پوینټونو پیل شوی وو او په اړومبه کې پکې تیزی لیدل کېده، خو وروسته ناڅاپه بازار راغورځېد او په 814 پوینټونو د کمی سره په 3900 پوینټونو بند شوی وو. نن د نه پورس هم د ونډو بازار 14 پوینټونه نور راغورځېدل دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د IMF سره د سختو شرطونو په اساس د لوزنامې کولو له امله د ونډو بازار راغورځېدل دي. د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وایي د پاکستان د ونډو بازار خو د وړاندې نه د بے ثباتۍ سره مخ وو چې نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته قرض په کوم شرطونو ورکوي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د ونډو په بازار کې پانګوالو دې ته قتل چې شرطونه به څنګه وي. اول خو د IMF د قرض اوسنۍ مالیات کم دی، پدری کال کې شپږ ارب ډالر دی او بل دا چې پاکستان په سختو شرطونو د IMF سره د قرض لوزنامه وکړه.
غیر یعنی کینی صورتحال IMF چې دې منځوري ورکړي نو ورکړي پاغه په نتیجه کې سټاک ایکسچینج کې دی منفی اثر او IMF پاکستان لپاره بیل اوټ پیکیج منظور کو. یو هو د دې مالیت ډیر کم دی، شپږ ارب ډالر هغه پدری کال کې. دویم دې چې دینو شرایط ورسره چې دینو هغه ډیر سخت دی، د دې په وجه باندې چې دینو سټاک ایکسچینج کې دا غي خلق پویږي هغه انویسټرانو خو بده خبره پوی دي چې دا مالیت کم دی او شرایط زیات دي. د دې شرایطو په وجه باندې روپے ویلیو به کمیږي، چیزونه ګرانی کی، د خلکو هغه شان آمدن په ځای ولړي او شیز په ګران شي.
د ونډو په بازار کې پنګوال اوس هم اندېښنې لري چې په راتلونکي وخت کې به د IMF د شرطونو اثرات خنوي. وکیل رحمان وایي د IMF د دې قرض سره به پاکستان د دې جوګه خوشي چې د اخستل شو قرضونو واپسي وکړي او نړیواله اداره هم دا غواړي چې پاکستان ټیکسونه سی واکړي او د هغوی قرضې ډوبی نشي. دوی وایي د پاکستان د اقتصاد ښه کېدو امکان شته، خو که پاکستان د ملک دننه اقتصادي اصلاحات وکړي.
د کچر د معاشي اصلاحاتو کو ادارې کم خلک چې کم ټیکس نو ورکړي، باغې ټیکس کیږي او غریب باندې چې دنو نور بوج نه چي، سبسډي ختمه نو چې کم غریب طبقه دا هغه ته چې دنو ډایرکټ سبسډي یا ډایرکټ هغه ته ریلیف ورکړي. دارو کې چې کم کرپشن دي، کم سرکولر ډیټ دي، دا چې کم شي زونه دي چې د دې اصلاح وکړي. نو بیل اوټ پیکیج سره به دی به یو په د دې یو په لار باندې روان شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانه صلاحکار عبدالحفیظ شیخ د اتوار په ورځ ویلی وو د پاکستان او نړیواله مالیاتی ادارې IMF ترمنځ پاکستان ته د قرض ورکولو په سر لوزنامه اوښوا چې تر مخه به IMF پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکوي. عبدالحفیظ شیخ د پاکستان سرکاري ټیوی پی ٹی وی سره په مرکه کې ویلی وو چې د IMF سره د بیل اوټ پیکج یا پور اخستو خبرې سر ته رسیدلې دي. هغه ویلی وو کو د IMF د شرطونو پرته هم پاکستان اقتصادي اصلاحات وکړي، د ټیکسونو راټولول سیوا کړي او رعایتونه ختم کړي، دا به د پاکستان په ګټه وي. هغه منلی و چې د IMF د شرطونو او رعایتونو ختمولو سره به ګرانی جوړیږي، خو حکومت هڅه کوي چې د دې اغیز په عام وګړي نه پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان چې د ایم ایف سره د شپږ بلیون ډالرو د قرضې کمه معاهده لاسلیک کړې ده، په دې باندې سختې نیوکې هم کیږي او دته بیل اوټ پیکیج په ځای سیل اوټ پیکیج هم په سوشل میډیا باندې ویل شوی. موږ سره زموږ همکار نفیس ټکر په سټوډیو کې موجود دی. هغه سره به په دې اړه نورې خبرې کوو. په خیر راغلی. سیل اوټ پیکیج په سوشل میډیا باندې ټرند کوي د ایم ایف د قرضې د ډیل په حواله سره، ولې دته دا سیل اوټ پیکیج ورته ولې ویل شو؟
سمینه خبره دا چې واکمن تحریک انصاف داس یو ګوند چې د پخوارا سي عمران خان په خپل د IMF سره هیڅ قسمه تړون یا داسې د غوینه پیسې خستلو مخالفت کړی دی. نو کې دې چې دغه وجه دا چې اوس دغه مخالفین چې کوم د سیاسي مخالفین اغوي د دغه لکه سچې د انتخابي کمیشن انتخابي مهم کې چې سوال لاغه بيخي مخالف طرف ته دی. لا نه یو خدغه وجره چې مخالف ګوندونه بوس دي تداوی. دوی ما خبردار ده سیل اوټ پیکیج ورته دی وي چې دوی اوس لا شرایط ښکار کړی نه دي، خو له دینه مخ کې چې دا ډیل کې دنه په مطبوعاتو کې داسې خبر راتلی، بیا خپل عمران خان داسې خبرې کړي، د دینه سور از مخ کې چې دوی دا اعلان وشي چې د پاکستان او د IMF ترمنځ خبره جوړیږي، ناغه په خپل ویلو چې ګرانی برازي جی نه دا هغه اس نه ویل، دا د هغه ځکه ویل چې د دې ډیل کې کوم خبرې چې دي، یعنی د IMF سره چې کوم لوزنامه کیږي په هغه کې ځینې خبرې داسې دي چې د هغه اثر به تر ډیر مودې پورې د پاکستان په اقتصاد باندې وي. او هغه کې یو غټه خبره دار چې ګرانی به ځکه راځي چې پاکستان کې چې څومره قرضې ډیریږي نه هغومره په قرضو باندې پیسې ته واپس ورکوي. تاسو سره ډېرې کمې پیسې پاتې کیږي چې ته عوامو ته یا اولس ته د هغه اسانتیاوې ورواړې. نو چې اسانتیاوې کمې وي په ډېر تر ډېر مودې پورې خو پاکستان لکه اوس د یوټیلیټیز سټورس ورته دی وي، هلته که دا لرزان دي یا روج ارزان دي نه دا پاکستان ورته سبسیډي ورکوي، رعایتي نرخ باندې ورکوي. نو داسې رعایتي نرخونه د پاره ګنجایش مارکیټ کې ختم شي، یو خو دا خبره شوه. دویم دا چې د IMF ته ورتګ چې د هغوی څه شرایط دي، یو شرط چې د نور شرطونو به پکې وایو خو یو مهم شرط یې دا دی چې هغوی به ټیکسونه دا نیټ چې کم دی ټیکسونه جال دا به غزوی نور ځینو ته به غزوی نوی خلک به ټیکسونه ورکوي او څوک چې ورکوي هغه به اوس ډېرې ورکوي. نه چې څوک ټیکس ورکوي هغه د خپل پروډکټ یعنی خپل سیس کاغه کې لدا کاغه بوټ ته کاغه جامې دي کاغه صابون دي د هغه قیمت به غسه واکوي، نه دې سرم ګرانی سی واکي. بل خبره دار چې دوی به داسې تجارتي سیستم هم داسې جوړوي چې هغه هر چا ته منلو وړ وي، یعنی داسې کم مینیپولیشن کمې ګوتې چې به حکومت مخکې وهلې هغه ګوتې به نه شي وهلې. نو په دې حساب باندې اوس د دو مخالفین دې ته سیل اوټ پیکیج وي، یعنی دا چې یو سیز خرڅ کړي نه چې اخستې دي.
لنډ کراته دا هم وایي چې نن پخوانی خزانه وزیر حفیظ پاشا ویلې دي چې IMF خپل ډیل کې چې کم دستاویز کم کاغذ پاغي کې لیکل دي FATF په پاکستان صفا ګرځي بیا به دوی دا قرض چې کومه ده دا منزورې
کور IMF دا خبره کړه چې پاکستان به د نورو ګامونو سره دا ګامونه مخلي. هغه کې ګام لومړی ګامدار چې دا چې کوم خلق تور پیسې سپینوي د دې مخه بنسي، دویم دا چې ترهګرو سره چې کوم مالی مرسته کیږي دا بتړي، نه دې کې بالکل هیڅ شک نشته چې په دې باندې به آی ایم ایف دې ځله په خوا به دا خبرې نه وي، په خوا به ټیکسونه خبرې وي، دې ځله آی ایم ایف چې دی د ایف ای ټی ایف والا هغه اړخ چې دی هغه ځان سره اخیستلی، نه داسې ښکاري چې آی ایم ایف به دې ځله ډېر جدي وي او ګوري به چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخلي، اله به دوی دا پیسې ورکوي.
ډېره مننه.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کانوریدن خود ڈیوا خبری خبرونه کې ځلې بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وفاقي کابینې نن د 2019 کال د ټاکس د معافی یا استثناء کولو پلان منظور کړ، خو له بلې خوا د آی ایم ایف یا نړیوال مالیاتی ادارې سره د پاکستان د حکومت ترسره شوی لوزنامې باندې کلکې نیوکې روانې دي. په خوانی سلاکار حفیظ پاشا وایي
سے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس بات پہ توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گرے لسٹ سے ہم نکل آئیں.
د امریکا او چین ترمنځ د روانې تجارتي جګړې له امله په تیرو څلورو میاشتو کې د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج پرون تر بلې هر ورځ زیات ټیټ وو. اقتصادي کارپوهان وایي د جګړې اثر به تر ډېرې مودې پاتې.
او چین وایي چې په پاکستان کې د جعلي ودونو د کیسونو په تړاو کې یې د نیوي پاکستاني ښځو ویزې ځنډولې دي، مګر په پاکستان کې د چین یو سفارتکار دا خبره نه مني چې ګنې ځینې پاکستاني ښځې په چین کې جنسي کاروبار ته مجبوره شوې دي.
ټکی تاسو واوریدل خوښي وست خبرونو تفصیل تا.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان وفاقي کابینې نن د 2019 کال د ټاکس د معافی یا استثناء کولو پلان منظور کړ. د وزیر اعظم مشیر یا سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د کابینې د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د دغه سکیم یا پلان په اړه معلومات ورکړل او ویل چې کوښښ یې کړی یاد شوی پلان داسې جوړ کړي چې پوهیدل پرې اسانه وي او د تطبیق وړ هم وي. د حفیظ شیخ وینا ده چې د ټکس د معافی سکیم په دې هدف سره جوړ شوی نه دی چې غنی آمدات زیات کړی شي، بلکې هدف یې دا دی چې د ملک اقتصاد وسارل شي او له کار لویدلی یا پټې شتمنۍ یا سرمایې بیرته اقتصادي بازار ته راستانه او فعال کړی شي. د دغه سکیم له مخې د پاکستان دننه او بهر سرمایې کېدای شي چې د یو ځانګړي مقدار پیسو په ورکولو سره سپینې یا قانوني شي. د سپینو شویو پیسو ټکس په 4% وي او نقده پیسې به د پاکستان دننه بانکونو ته راوړل کیږي.
د پاکستان پخوانی د خزانه وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایي آی ایم ایف د 8 بلیون ډالرو قرضې په حق له د پاکستان سره د خپلې لوزنامې په دستاویز کې لیکلي دي چې تر څو ایف ای ټی ایف پاکستان د منی لانډرینګ او ترهګرو سره د مالی مرستو په لړ کې صفا نه ګرځولې، نو د آی ایم ایف ستر چارواکي به دغه قرضه منظور نه کړي. د ډیو سره خبرو کې حفیظ پاشا د وزیر اعظم عمران خان له طرفه په ټکس کې د رعایت ورکولو د سکیم په اعلان هم نیوکې وکړې.
د لاهور های کورټ د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری په قید ضمانت خوشی کیدلو حکم ورکړ. مخکې تر دې هم د تحریک لبیک ډلې د دوغ دوو مشرانو په ضمانت د خوشی کیدو خواست شوی وو، خو د می پر لسمه دا خواست رد شوی وو. نن د نهیاسي شمې په ورځ د لاهور های کورټ دوه کسیز بینچ فیصله وکړه چې خادم حسین رضوی او افضل قادری د هر یو د 5 لک روپیو په ضمانت د یوې میاشتې لپاره له جیل نه خوشی شي، هغه هم د دې لپاره چې خپل درملنه یا تداوی وکړي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ وایي سبا له د چین سره یو معاهده کولای شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي جنگ ختم شي، او په چیني تور لګولې دواړو ملکونو ترمنځ د معاهده سرته نه رسیدو ذمہوار چین دی. نن د نهې په ورځ پر لپسې ټویټس کې صدر ترامپ ویلي امریکا د سخت قسم لوزنابې په مقابله کې په ډیر ښه پوزیشن کې ده، او دا چې د هغه په انتظامیه کې به نور ملکونه په تجارتي معاملاتو کې د امریکا نه ګټه پورته نه کړي. د امریکا او چین ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ واشنگټن کې د تجارت په سر خبرې هم بې د څه نتیجې ختم زخمی شوی دی او د دوو غټو اقتصادي ملکونو ترمنز دغه اختلافات ورستو په ګردنړې کې مطبوعاتي رپورټونه وایي د یو ټریلیون ډالرو سرمایه د مارکیټونو نه وستل شوی او د ونډو بازارونه هم خرڅېدل دي.
ل چینی وګړو سره د جالی ودونو د مخنیوي پترس کې په اسلام آباد کې د چین سفارت وایي د هغو نوی پاکستانی او خځو ویزې ځنډولې چې تازه ل چینی ځوانانو سره ودونه کړي او غوښتلې چین ته ولاړ شي. د چین د سفارت د مرستیال مشر لی جانجا وایي تیر کال 132 چینایانو د خپل پاکستانی خځو لپاره ویزې اخیستې.
د امریکا چارواکي وایي دوی د جالي ودونو په معاملہ کې 50 تنان گرفتار کړی دي. دغه تنانو د امریکا شهریت لپاره د جالي ودونو کاروبار کولو. د جالي ودونو لپاره د غسکیم یا منصوبه جنوبی ریاست ټیکساس کې ځینی خلکو شروع کړی و او دوی به د دې فیس 50,000 ډالر پورې اغستو.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن د نه یاسي شنبه پورې سوچي خارته ورسی چې هلته د روس له مشانو سره وګوري ټاکل شوی چې هغه اول د روس له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره او بیا له صدر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرو یو مهمه برخه به یې پر ایران باندې مذاکرات وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا دیو دا یو طرف ته د پاکستان اقتصادي وزدا چې د آی ایم ایف د قرضې د پیکیج نه ورستو سرنکاران وای پاکستان کې گرانی راتلې شي او د پاکستان په سټاک ایکسچینج باندې به هم د دې اثر ښکاروي. خو بل طرف ته د پاکستان د امریکا او د چین ترمنځ تجارتي جنگ د لاسه هم په نړیواله کچه باندې د ونډو بازارونه یا سټاک مارکیټونو کې ډېر ټیټواله لیدل شوی دی او د امریکا ستر ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي چې 1,000,000,000,000 پورې سرمایه د مارکیټونو نه وستل شوی ده. تفصیلي رپورت مجاهد جواد نورو.
د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې تر ټولو ناوړه اغیز د ونډو په بازار یا سټاک ایکسچینج باندې شوی دی. د اونۍ لومړۍ ورځ یعنی د ګول یا دوشنبه ورځ د ونډو د بازار د سوداګرو لپاره د ډیر تاوان ورځ وه. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د اقتصادي خبرونو لپاره مشهوري خبري ادارې بلومبرګ ویلي د ګول ورځ په تیرو 4 میاشتو کې د ونډو د بازار لپاره تر ټولو خرابه ورځ وه. بلومبرګ تیر ورځ ویلی و چې یوازې په همدې ورځ نږدې 1,000,000,000,000 تاوان شوی. د ونډو د بازار تاوان د جاپان، هانګ کانګ، اروپایي مارکیټونو او پاکستان نه تر امریکا پورې په پراخه کچه لیدل شوی. د نیویارک په سټاک ایکسچینج کې د اس ان پی انډیکس په یو ورځ کې نږدې 2.4% غورځېدلې و چې له دې سره یوازې په می میاشت کې د غورځېدو فیصدي 4.6 ته ورسېده. د ونډو په بازار کې دغه ډیر تاوان وروسته له هغې راغی کله چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ د لانجې د پایته رسولو پر سر خبرې بې له کوم څرګند تړون او موافقې څخه پایته ورسېدې. امریکا د تیر جمعې په ورځ د چین د 200 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې خپل ټکسونه له 10% څخه 25% ته لوړ کړل او په غبرګون کې چین هم د امریکا د 2 بلیون ډالرو سوداګریزو توکو باندې خپل ټکسونه زیات کړل. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي پانګوال د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې له یو ډیر دردونکي حقیقت سره مخ دي چې ښایي تر یو ناڅرګند وخت پورې دوام ولري. ورځپاڼه لیکي تر ډیرو میاشتو پورې پانګوالو ګمان کاوه چې دغه سوداګریزه جګړه چې د نړۍ اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسوي ښایي پای ته ورسیږي. یو شمیر برخې چې له سوداګرۍ سره ډېرې تړلې وي لکه د کرنې او صنعت د دغې سوداګریزې جګړې په واسطه سختې وځپل شوې. د ونډو په بازار کې ناسډاک 3.4% غورځېدلی چې دا د 2019 کال تر ټولو ښکته فیصدي ګڼل کېږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکلي د امریکا او چین ترمنځ دغه سوداګریزه جګړه په داسې وخت کې سخته شوې چې د امریکا اقتصاد کې یو نوی خوځښت رامنځته شوی و او یوازې د دې کال په لومړیو 3 میاشتو کې 3.2% ښه شوی و. د دې ترڅنګ په اپریل کې په امریکا کې د بیکاری کچه 3.6% ته ښکته شوې و چې دا له 1998 کال راهیسې تر ټولو ښکته کچه ګڼل کېږي. ورسپانه وړاندې لیکي اوس په مالی مارکیټونو کې خرابوالی کولای شي په دغه برخو باندې هم منفي اغیز ولري.
بیا هم خراغلی او اوس یو بل رپورټ د لاهور های کورټ د تحریک لبای کې پاکستان د مشرانو خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری په قید ضمانت خوشی کېدلو حکم کړی دی. البته دوی دیوی میاشه د پار هر یوی د 15 لکو روپیو په بدل کې د درملنې یا تداوی د پار له جیل نه خوشی شوی دی. د خادم حسین رضوی په مشه تحلیل کې لبیک ډلې د اسلام پیغمبر د سپکاوی په تور د عیسوی آسیا بیبی اعدام کېدل غوښتل او پراخې مظاهرې اچولې وي. په دې هکله د رابعه پیر رپورټ واوري.
د لاهور های کورټ د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان مشران خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری د ضمانت خواست منظور کړي او د دوی د خوشی کېدو حکم یې ورکړی دی. د خادم حسین رضوی او د پیر افضل قادری د ضمانت پر درخواستونو دغه پریکړه د لاهور های کورټ جسټس قاسم علی خان او جسټس اسجد جاوید ګرال دوه غړیزه بنچ واوروله. خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری د تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت نیول کله چې دوی د مسیحی شزی آسیا بیبی د خوشی کېدو د پریکړې وروسته په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې وې. د دغه مظاهرو په محل دوی ودانۍ ته سیار سوالې وو، فلګې سورولې او ټکولې وو او قهرجنې ویناګانې کړې وې. د مذهبي ډلې دواړو مشرانو په ضد د تراګري د مخنیوي عدالت کې د بغاوت او د تراګري مقدمه هم درج دي او د تیری اورېدنې په محل د پولیس څخه په دې اړه ثبوتونه هم غوښتل سوي وو. او نن لاهور های کورټ د جولای 15 نیټې دوی ته ضمانت ورکړو. سترې محکمې تیر کال د نومبر په میاشت کې آسیا بیبی د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې وه، د دوی پانسي سزا یې ختمه کړې وه او د دوی د خوشی کېدو حکم یې ورکړی و. تیره اونۍ د آسیا بیبی د هیواد څخه بهر وتو رپورټونه مخې ته راغلي وو او خبري آژانس سی این این د رپورټونو تر مخه د هغې وکیل سیف الملوک د آسیا بیبی کینیډا ته د رسیدو پخلی هم کړی و. او اوس د خادم حسین رضوی د خوشی کېدو په عکس العمل کې د امریکا شخص سره خبرو کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملوک ویل چې د خادم حسین رضوی د جیل څخه بهر راتګ څخه به جلسې او جلوسونه یو ځل بیا شروع سي چې د دوی د بندې کېدو څخه وړاندې روان و.
مولوی کا تو وہ اور کیا کرے گا، ایک بندے کا بزنس ٹریڈ ایجیٹیشن ہے، جلسہ جلوس ہے، لوگوں کو پیچھے لگا کے الو بنا کے مال کمانا ہے، تو ان کو آپ کہیں کہ اب آپ یہ نہ کریں تو وہ پھر کھائیں کہاں سے، تو اس لیے یہ ویسے ہی چلنا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو پھر شروع ہو جائے.
دہا کاروبار دادی نو ہغه بنور چکوی دیو کس کاروبار چی پیرانی جوړول وی جلسی او جلوسونه کول او خلکو د ناپوهی څخه ګټه اخستل وی نو هغه تکا چری وویل سی چې داسې به اوس نه کوي نو هغه به خوري سم دا معاملې به هم داسې چلی. که څه هم د څه وخت لپاره هغه خوله پټه وساتي خو د څه مودې پس به یو ځل بیا هر څه شروع کړي. د خادم حسین رضوی د خوشی کېدو په اړه پر سوشل میډیا هم عکس العمل را روان دي. د دوی پلویان د عدالت دغه پریکړې هرکلی کوي خو څه خلک د هر څه کولو باوجود د خادم حسین رضوی په ضد په عدالت کې ثبوتونه نه وړاندې کول د امنیتي ادارو کمزوري ګرځوي. یو صارف خپل په ټویټ کې لیکي چې په تکنیکی توګه انصاف وسو، آسیا بیبی او خادم حسین ادواړه بهر سوم. یو بل صارف لیکي خادم حسین رضوی ته ملیونو روپو جایدادونه وسوځل، هیواد کاروبار یې په ټپه ودرولو، سیاست مدارانو، قاضیانو او د فوج مشر په ضد یې قهرجني ویناګانې وکړې خو بیا هم آزاد سوم. په هیواد کې د ترهګرۍ په ضد دغه بې عمله حال دی. یو بل صارف لیکي چې خادم حسین رضوی خوشی کېدل څرګندوي چې هر څه میز ډ غواړي وی کوي، څوک صدر ته ویلې نسیم. څرګنده دی چې نومبر کال 2012 کې د مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت په وخت کې هم دغه جماعت کارکونکو د اسلام آباد او پنډي ترمنځ د فیض آباد لوی سړک تړلې و. هغه وخت خادم حسین رضوی او د پیر افضل قادری په شمول په درزنونو خلکو په ضد د تراګرۍ د مخنیوي د دفات لاندې مقدمه درج کړې سوي وي، خو وروسته دغه معامله د خادم حسین رضوی او د حکومتي او امنیتي ادارو ترمنځ د خبرو د لارې هواره کړه سوي و.
د وایس اف امریکا دی ودا وزو بلوچستان ته د بلوچستان صوبه کې نن د تشدد په تازه پیښو کې درې خواري کاخیا مزدوران وجل شوې دي. چارواکي وایي دغه مزدوران چې د بلوچستان په نصیر آباد ضلع کې وجل شوې د سین صوبې سره تعلق وو. حمید سمسور په تفصیلي ریپورت را لګلې.
چارواکی دغه پیشه له کوټ شار زخه د سویل په لور د 2.5 کیلومتر په واټن باندې په نصیر آباد کې رامنځته سپله. د نصیر آباد مرستیال کمشنر د دغه پیش پخلی وکړي او ویل چې مزدوران د منجوشوري په سیمه کې پر ودانۍ باندې کار کوي چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګند د وسلوال دوی تراغلل. ناڅاپه پر دوی باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې مزدوران ځای پر ځای ووژل سو. یو بیا کاري ټپي وو. بیا ځایي خلکو و دوی ته خبر ورکړی. پولیس ورغلل وژل سوي او ژوبل سوي کسې ځایي روغتون ته راوړي. پولیس وایي چې وژل سوي کسان د سند د ټنډو ادم اوسېدونکي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی. پولیسو پلټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د پاکستان لیبر فیډریشن د مزدورانو د سازمان مشر سلطان لالا د دغې پیښې غندنه وکړله او ویل چې په تیرو 15 ورځو کې پر مزدورانو باندې دا دویم برید دی چې ترسره کېږي. 15 ورځې وړاندې پارنایي کې هم د کویلي مزدوران نامعلومو وسلوالو وژلي وو.
رنگ واقع په نصیر آباد کې درې غریب ورکر وزلی دي. دغه سي په خوست کې ورکر وزلی وو. موږ د حکومت واک او د دې ټولو خلکو سره دا غریب انسانان وزنی چې اپیل کوو چې مهرباني وو. دا غریب انسانان چې دلته نه کورونه سته نه څه آبادی سته د مزدوري کولو دپاره راځي او برته ځي. د دې خلکو سره دفاع مو کی حکومت واک سم موږ دا خواست کو او د دې غریب ورکرو برګونه باید د دې بند شي او د تحفظ ورکول شي.
په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. په روانه اونۍ کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. تیره شپه ناوخته هم د کوټ ښار په سیټلایټ ټاون کې د هدا مسجد سره نږدې د پولیسو پر ګاډۍ باندې د ریموټ کنټرول بمې چاودنه وسوه چې په نتیجه کې څلور پولیس ووژل سو او لس کسان بیا ټپیان شوي هم وو. د وژل سوو پولیسو د جنازې مراسم دلته په کوټه کې ترسره سو. د وژل سوو پولیسو مړي نن په خپلو سیمو کې و خاورو ته وسپارل سو. د تراګرۍ د مخنیوي د ادارې له لوري دغه مقدمه درج کړل سوله او دغه ډول درې ورځې وړاندې هلته په ګوادر کې هم ناڅرګند د وسلوالو پر پیسي هوټل باندې برید وکړي چې د درو وسلوالو او یو د سمندري ځواک د عسکر په شمول په دغه پیښه کې هم 8 کسان وژل شوي وو. د هرنایی د مزدورانو او د گوادر د پیسی هوټل مسولیت بلوچ وسلوال سازمان بیلی په سر اخستی وو. که څه هم په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده، د نامنۍ پیښې رامنځته کېږي خو بیا هم حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع اوس ښه شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې د نارامیو پیښې لیدل شوې دي او رپورټونه ورکړل شوي دي. په کوټه کې هم چاودنې وشوې په دې وروستیو کې او هدفي وژنې هم په ځینو برخو کې زیاتې شوې دي. دغه امنیتي پیښې د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي او چارواکي بیا وایي چې د امنیت د لا خوندې کولو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي. په دې حق را پام وکړي د نعمت الله سرحدي رپورټ ته.
دلته په چمن سرحدي ښار کې د ځله کلاودا د مرستیال کمشنر د دفتر یو کارکونکي په وینا چې ودی ته د کمشنر کوټي ډیویژن لخوا یو نوی مرسته رالېږل شوې ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې د کوټي د تیرې شپې پر پلوس چارواکو باندې د بمي برید پس په سیمه کې د سرکاري ودانیو، ماجتانو، مدرسو او د عامو خلکو ګڼګونو ځایونو د څارنې لپاره د سخت ګامونه پورته کړل شي او په سپتالونو کې د بیړني آلات ولګول شي چې د ناببره پیښې په مهال د زخمیانو صحیح او پر وخت درملنه وشي. په دغه مرسله کې هم د کوټي او هم د پښین او مرستیال کمشنرانو او پولیس چارواکو ته هم دغه ډول اقامات ورکول شوي دي. خو د ایالت د ستر ښار د کوټي د تیرې شپې د بمي برید په عامو خلکو کې ډیره سخته ویره رامخته کړې ده. نن ورځ د کوټي ښار پښین او چمن سره سره په نورو پښتوني سیمو کې تجارتي مرکزونو کې کاروباري دندې د نڅوالي سره برابرې وي. د چمن د تجارانو سازمان چیرمین ابیبلا اسکزی وای چې اول په چمن کې بیا په پښین کې او بیا په کوټه کې دغه بمی بردونه پر لپسې وسول چې د بدمنۍ دغه حال وي نو په دوی کاروباري دندې څنګه کیږي
چیر امن وی ولته تجارت ش تجارت کیږي مرچ موجوده حالات کم وینو یعنی دلته ز په خپل ستاسو سره دې صاحب دی و ګورګ سر پرې و دکاندار ته یو ګراک وی نه چ ولاړ دی په موجوده حالات کې کچیر دغه خوف و راس لانې کاروبار وی ز خو به شاتی تاجر زما دا نظر دی چې دا خلک به پر نقل مکانی مجبور کیږي پر دې خلک به دلته څه تجارت وکي تجارت هغه ځای کې کیږي هغه ځای ته مخته دی چې په کوم علاقو ځایو کې امن وي لیکن موجوده چې کوم د بدامنۍ فضا جوړه ده موږ په دغه فضا کې کاروبار نشو کولای
د کوټي بلاک په نامه په دغه درې ځلو کې اول د روژې څخه دوی اونۍ مخکې د شار پر مال لوړ باندې پر چارواکو بمی برید وسو بیا درې ورځې وړاندې په پښین کلي ورمځي کې او بیا پر مخستان په کوټه منی مارکیټ کې پر چارواکو بمی بریدونه وسول چې دغه درې سره بریدونه پړه لغوسوي تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته ده دغه اوسنی بریدونه دا ښکاره کوي چې په بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې لغوسوي تیرې کې طالبان پاکستان خپلې منګولي ټینګې کړې دي او پر حکومتي چارواکو دغه می بردونه وکړل او حکومتي واغداري چیلنج کړی دا نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو چمن
لګي ورځي مخکې چې په پاکستان کې د پولیو د ویکسینیشن د کمپین پر ضد پروپاګاندا د لاسه دغه مهم تاسو مرزیان ورسېدو بیا د دینه پس چې په پاکستان کې پرله پسې د پولیو کې سونه ریپورت شو نو هم په دغه لړکی او دغه پروپاګاندا مخنیوي د لپاره د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه یو ورکشاپ ته ورغلی دی چې په خیبر پښتونخوا کې په خبر خار کې جوړ کړی شوی و او په دې ورکشاپ کې د پولیو ویکسینیشن یا د دې ویکسین په حق لا د اور بیداری خبرې شوې دي تفصيلي رپورت مدثر شانه ورو
د پولیو ضد واکسینو په حق له دغه سیمینار خیبر میډیکل پونتون کې را جوړ شوی چې پکې ډاکټرانو پروفیسورانو د پولیو د ساسکو ورکول د محکمې چارواکو د پونتون زده کوونکو او خپل ماشومان ته د ساسکو ورکول نه انکاري والدینو ګډون کول په دغه موقع ماهرانو ویل د پولیو د واکسینو په ضد صرف دلته نه بلکې د نړۍ نورو پر مختلفو هیوادونو کې هم 55 کاله آگاهو منفي تبلیغات شوي دي خو د دلیل په بنیاد ماهرانو خپل خلک کانې کړل او حالت دا دی چې دغه رنس اوس صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دی دی ویل په 22 اپریل چې پیښور کې د کمپاین په وخت کم منفي تبلیغات یې وي د سیسی لاندې اوشول هغه یو ځل بیا انکاري والدینو کې اضافه وکړه او د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید ډیواتوای د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ خپل اولس په دې کانی کوچ د پولیو ساسکو کې هیڅ موزره اجزا نه دي شامل
موږ کمیونټي ریپرزنټیټیو راولو علماء دین سائنٹسٹان د ماشومانو ڈاکٹران د ای پی آئی ایکسپرٹس اگر ټول راولو چې هغه یو خدا وي چې د پولیو ویکسین کې څه مسله شته نه د دینا څه مشکلات جوړي کې ماشومانو ته نه د کې څه بل داسې شی دی چې هغه انسان په جسم باندې څه غلط اثرات کوي صرف عدم اعتماد دی د عدم اعتماد موږ ختمونه دی خدا کتره به موږ ورکو ماشومانو لا مونږ به دا چې کم کمیونټي لیډرز دی هغه به کنوینس کوو علما کرام به کنوینس کوو چې دا بیماری مونږ پاکستان او افغانستان نه ختم شي
د پروګرام په وخت ما شوخیلو او شاو قاسمونه هم خلک راغلی او دای پښتنه کولی ولی د واکسینو په خوړلو د دای د ماشومان طبیعت خراب شو او ډاکټرانو ورته جواب کې وویل ټول هیواد کې هم دغه واکسین استعمال شوی دی چرته نه هم داسې کم راپور نه ترلاسه شوی البته د ماشوم مرای کې د خرابتیا د وجه د ماشوم طبیعت لږ خراب شوی وي خو په دغه ورځ د شلو زرو نه زیات ماشومان هسپتالونو ته راوړل شول او ټول روغ رمټ کورونو ته ستانه شول چې مطلب یې واضح دی دا یو دسیسه وه او د ماشومانو د رنځونو متخصص پروفیسر ډاکټر ګوهر رحمان منی چې د دې کړنلاره صحیح نه و خو اوس به په دلیل اولسکانې کوي
کمیونیکیشن سټریټیجی کې کوتا ہے نشتا او دا مونږ ان شاء الله ډیر زر ورکو او مونږ به خپل خلکو سره په جرګه کیږو د دې سوال نو جواب ورکو او په ډایلاګ کیږي ساينس دماغ ته نه رسی خو دلیل دماغ ته رسی نو مونږ په دلیل زو په ساينس نه زو فیکټس دماغ ته رسول زما کار نه دی خو دلیل رسول او په دلیل خبره کول زما پښتون ډیر خپويږي.
او د ایمونایزیشن پروګرام ډایریکټر ډاکټر محمد اکرم شاوای جون میاش کې دای کمپاین نلري، جولای کې به کمپاین کیږي، خو وای دغه منفی تبلیغات او صرف دوه ضلع پیښور او چارسه د اغیز بنی کړی دي.
او یقینا ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې دا په 22 اپریل باندې کوم انسیډنت شوی و، کوم چې سیستماتیک پروپاګاندا چلیده دی و، نو د هغې د وجې نه د اپریل په کمپین کې چې مونږ سره کوم بقیا ورځې وې په هغې کې مونږ سره ریفیوزل ډېر زیات راغلی و، خو دا ده چې د هغې امپیکټ مونږ سره صرف په یو سو ډسټرکو کې په چارسده کې او په پېښور کې، د هغې نه علاوه مونږ سره په نوخار کې، په سوابیا کې، په هزاره ډویژن کې، ملکنډ کې، ایون په ساؤتھ کے پی کې مونږ سره د هغې امپیکټ یا د هغې ریفیوزل دونه زیات نه شو.
او وایي دی په ټولو هاغو لارو چارو غور شروع کړی دی چې څنګه انکاري والدین خپلو ماشومانو ته ساسکو ورکولو لپاره آماده کړي، ځکه چې پولیو اوس ټوله نړۍ کې د پاکستان د بدنامۍ سبب ګرځي، او که مونږ دی کې پاتې راغلو نو امکان لري په مونږ نور بندیزونه هم ولګي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د چینایي وګړو سره د جالي ودونو د مخنیوي په ترڅ کې په اسلام آباد کې د چین سفارت وایي د هغو نیوي پاکستانیو ښځو ویزې ځنډولې دي چې تازه یې له چینایي ځوانانو سره ودونه کړي او غوښتل یې چین ته ولاړ شي. په همدې حال کې په پاکستان کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه یې لسګونه کسان د جالي ودونو د سکیم په تړاو نیولې دي چې په هغو کې چینایي وګړي هم شامل دي. نور جزئیات له نصیر کاکړ نه په دې رپورت کې واوري.
په ورستیو کې پاکستانیانو د حکومت لخوا داسې اقدامات ولیدل چې امنیتي ادارې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې هغه چینایان ونیول چې ورباندې له پاکستاني نجونو سره د جیلي ودونو تور وو. چارواکي وایي د ودونو په پلمه د نجونو وچین ته د کاچاک له هغه ورسته د پاکستاني نجونو د بدکاری لپاره استعمالولو او د هغوی د بدن د اندامونو خرڅولو په تور یې تر اوسه تر ډیر شو پوری چینایان نیولې دي، او له هغوی څخه نن د سه شنبه پر ورځ یوولس چینایان د څوارلس ورځو لپاره د عدالتي تحقیقاتو په خاطر د لاهور زندان ته لیږل شوي دي. بلې لور په اسلام آباد کې د چین سفارت ویلي د هغو نوي پاکستانیو ښځو د ویزې درخواستونه یې ځنډولې دي چې تازه یې له چینایي ځوانانو سره ودونه کړي او غواړي چې چین ته ولاړ شي. د چین د سفارت مرستیال مشر لیجیان ژاو پاکستانی رسنیو ته په یوه مرکه کې ویلي تیر کال 132 چینایانو د خپلو پاکستانیو ښځو یا ماینو لپاره ویزې اخیستې وي او د دوی پلټنې کړي دي، او سږ کال د داسې ویزو لپاره خواستونه زیات شوي دي. نوموړي ویلي سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ودونو د ویزو 140 ته نږدې خواستونه ورکول سوي چې سفارت ورباندې محتاط دی، او تر اوسه 50 ویزې جاری کړي دي او نور خواستونه یې ځنډولي دي. د پنجاب ایالت اوسیدونکې یوه نجلۍ طیبه چې له یوه چینایي سره یې واده کړی د رسنیو له لارې په پاکستاني نجونو ږغ کړی چې له چینایانو سره دې د ودونو څخه ډډه وکړي.
چینل سے شادی ہوئی تھی، فینگ یشوائے ان کا نام تھا، اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور باقاعدہ جو شادی کا خرچہ تھا جو شادی کے دن کا ہوتا ہے بارات کا وہ بھی میری فیملی.
هغه وایي زما واده چې له کوم چینایي سره سوی و پینګاشوی نومېدی، او هغه چې کوم اسناد ورکړي و هغه هم جیلي و چې ده ویلي و پیدایشي مسلمان دی. د واده ټوله خرڅ هم زما کورنۍ کړی و. داسې یو شمېر نجونو په پاکستاني او ټولنیز رسنیو ویلي چې د چینایي جنایتکارانو زیاتې ډلې په جیلي ودونو کې لاس لري، او د دوی هدف د غریبو کورنیو نجونه وي. د دې ادارو یو تازه څېړنه وایي پاکستان کې 40% خلک د غریبۍ تر کرشې لاندې ژوند کوي. د چینایانو د جیلي ودونو په خبره په پارلمان کې هم اندېښنې شول سوي، او له حکومت څخه د دې د مخنیوي او تورن کسانو او ډلو په ضد د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په سینټ کې د کورنیو چارو د کمیټې غړي سینیټر جاوید عباسی ډیوا ته ویلي د دوی کمیټې د تحقیقاتو فیډرالي ادارې یا اف آی اے ته د پوره پلټنو امر کړی دی.
خوفناک بات تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ واقعی اگر یہ شادی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں، اور پھر کسی اور مقاصد کے لیے خواتین کو وہاں استعمال کرتے ہیں یا تیار کر بیچتے تھے، تو بہت خوفناک بات ہے. لہٰذا اس کی پوری ہم نے کہا کہ اس کی رپورٹ کر، پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کر کے.
هغه وای ویراون کی خبر خدا د چې دغه خلګ هلته ورزی و د کوي بیا یې هلته بیاي، او بیا د شزي د نورو مقصدونو لپاره استعمالوي. دا ډیره ویراون کی خبره ده، او د دې بش پړه تحقیقات وسی.
خو په پاکستان کې د چین د سفیر مرستیال لیجیان ژاو دا خبره رد کړې چې ګواکې چینایان و د کړي پاکستانی شزی په چین کې بدکاری ته مجبوره کوي او د بدن غړي په غیر قانوني توګه خرڅوي. د د پوینا د تیر کال 1320 ودونو په اړه پلټنې کړې او تر اوسه داسې هیڅ ثبوتونه نه دي موندلي. خو په ټولنیزو رسنیو د چینایانو د ودونو په اړه روان بیس کې ویل کیږي چې د چینایي سامانونو په ډول د چین د واده هلکان هم په اصطلاح دو لمبر وختل.
د واشنگتن ڈی سی